یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرون یې په دوحه کې د طالب استازو سره خبرې کړې دي. همدارنګه به په د سولې په هڅو دا چې دا هڅې په کوم پړاو کې دي یوه مرکه هم ولرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا صفی الله ستانکزی نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته به په 9 میاشتو کې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه ماشومان وزیږي. 1 میلیون یې په افغانستان کې دي. او د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی او د هغه د کابینې یو شمېر غړو ته چهارشنبه ناوخته د باور رایه ورکړه. خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی. شاهین لیکلی ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد کې او همدارنګه په نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا به د اپریل له 12مې وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه هم داسې وخت ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مخته وړي. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پنټاګان لخوا خپور شوی ویل شوي چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوي شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. اخو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقوقو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګان ملکیانو ته د اوختي مرګ ژوبلې شمیر ډیر کم ښیي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډیرېدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت ته د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقاني ډلې په ګډې هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړې ورباندې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول به یې د کمرې مخته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځې د کابل په 11مه حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقاني د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نورې ژوندي نیولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه ماشومان وزیږیږي. له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې دې نړۍ ته سترګې پرانیزي. یونیسف په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کووید 19 ناروغي په خاطر به امیندوارې ښځې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ستونزو سره مخ وي. په اعلامیه کې له دولتونو او تمویلونکو ادارو غوښتل شوی چې امیندوار ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره بیړني روغتیایي خدمتونه تأمین کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي لا نه ده معلومه چې کرونا وبا له امیندوارې ښځې ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو اړتیا یې ده چې په دې وخت کې د امیندوارو ښځو جدي مراقبت وشي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 1500 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او نفتو نوماند وزیرانو د عراق په پارلمان کې د خلکو د استازیو د نظر د اختلاف په سبب د باور رایه وانخیسته. د عراق پلازمینه بغداد او جنوب شیعه میشتو ښارونو کې خلکو له تیر کاله د دولتي فساد، بیکاری، ناسمو عمومي خدماتو او د ایران د نفوس په غبرګون پراخې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا لامل شوې. عبدالمهدي تر دې وروستیو څو ورځو د صدارت چارې د یو کفیل په توګه مخته وړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړیو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېر مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاهی پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند د امریکا له ایران سره د جګړې په لور روان دی مطرح شوی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. زلمه خلیلزاد یو اربیا د سیمې په سفر وتلی دی او د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې پرون په دوحه کې له طالب استازو سره کتلی. پر دې موضوع د افغانستان د دولت ویاند، البته د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقي وایي دوی هیله مند دي چې طالبان به د سولې او اوربند په اړه د افغانانو غږ واوري.
په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ، د حکومت او د نړیوال غږ د سولې د پاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د وروستي سفر په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو او شنونکو استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه لرو. دا مرکه هم درته اورو. دا بم واورې چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د کرونا وایرس پر د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې بندیزونه ورو ورو کموي. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بل موضوع دی چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کېږي چې په بېوزلو هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسېږي. همدارنګه د خپرونې دوهمه نمایي د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شي. دا افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلیدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې دلی کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کړي. طالب ویان سهیل شاین تازه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د دوی استازو په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او د هغه له ټیم سره خبرې کړي دي. موضوع په کابل کې زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی دی. همدا اوس د کابل سټډیو نه را سره په تماس کې دی. پردیس صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
سلامونه تاسو ته صاحب، ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، طالبان وی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نو لیدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې د بندیانو په خوشی کېدو او بین الافغاني مذاکرات او د هوکړې لیک پر بشپړه تطبیق باندې خبرې شوې دي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره شوې اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوی ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو او کتنو کې د شخړو د کمیدو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ فشارونو زیات په بخښنې سره د بین الافغاني خبرو او د ملاتړ ترڅنګ فشارونه زیات کړي. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سه شنبې په ورځ پیل کړی دی. اوس تازه افغان حکومت وی د تاوتریخوالی راکمیدل نه یوازې چې د افغان حکومت غوښتنه ده بلکې افغانان هم د دې غوښتونکي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه غواړي چې تاوتریخوالی دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید ومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډېر هلې ځلې کړي. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه ښه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دي بند کړي، آتشبس دي ومني، اوربند دي ومني او را دي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ کینی خبرې اترې وکړي ترڅو دغه لانجه حل سي او جګړه ختم سي.
د ښاغلی صدیقی په خبره د بین الافغاني خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. لدی ورهاخوا د رویټرز خبری اجانس تر راپور لمخې د اپریل 12 وروسته په سیمه ته د ښاغلی خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له خوا د حملو زیاتوالی په دې هیواد کې د کورونا خبرې شوی وبان د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مخته وړلې. د اعلامیې لمخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینه دوحه کې چې هغه 13 فبروري میاشت په 9 له طالبانو سره د سولې تړون پکې لاسلیک شو، د طالبانو له استازو وغواړي چې شخړې کم کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي چې خلیلزاد به په طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړه عملي کړي. له بل خوا د رویټرز د راپور له مخې په نوې ډیلي کې چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی دی، د سولې په ټپه درېدل پروسه کې د هند پر رول به هم خبرې وکړي. همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون لمخې باید د افغانستان حکومت او طالبان شپږ زره بندیان د مارچ تر 10 مخکې لدی چې بین افغاني خبرې پیل شوي وای باید خوشي کړي وای. طالبانو د کابل د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه، خو د بندیانو خوشي کېدو په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شول چې دغه پروسه تر اوسه پورې په سمه توګه پر مخ لاړه نشي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس دوستانو و موریدل او بخې خاطر پردیس دوستانو و موریدل چې له خاطر پردیس نه چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلیدو د هڅو پترس کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. سیمتا دغه د سفر په اړه نوریاس نوری د سیاسي چارو لکتونکو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزل استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې له طالبانو سره د هغه رئیس چې د سولې تړون لاسلیک شوی حالات حسینه دي چې تماکیده او وضعیت لام کړکېچن شوی دی. وروستي سفرونه د خلیلزاد د څه په خاطر دي؟ خاغلی ستانګزي په جواب کې وایي
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقعو خلاف چې باید وضع نورمال شه و وضع نورمال نسوه. اما زه دا مسئله بل رقم څیرم. هغه په ده مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په ده مانا نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلی نه کړي، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنگي عملیات. خیر له هغه نه بله توجه نه لري. نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي، خو باید کابل او دوحې ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته یې تک بله معنا هم درلودلی شي. اما زه د خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خوا ته لاړ شي. هغه په ده معنا چې د یو خوا نه دواړو خواوو د بندیان د خوشي کېدو مسله چټکه کړې، او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا ورمنځ شي.
که څنګه تاسو یادونه وکړه لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د دې یادونه نه ده شوې چې کابل ته به دای ولاړ شي، خو تاسو وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله متاسفانه سره د سې دا جګړه ظاهران نه افغاني جګړه خودل کیږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې په پاکستان تشویش د دنه ده چې په کابل او ډیلی په مناسبت نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دمونه چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوې دوی داسې تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدیدي وي، هم د پښتونخوا مسله او دا مسایل دا مطرح کوي. بنان دوی تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او پن تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاس پوچي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بلې،
امریکا چې د دې جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو ویلي چې د افغانستان ولس څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی مستمر ډول دوام درلودلی، هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بلې خوا نه پاکستان معنوي متحد دغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح
کړي. آیا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یو برخه د مسلې همدا ده، مګر موږ اصلا د ډیورنډ قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویلي د ذوالفقار علي بوټول دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي، تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره کېنه. د کشمیر، بله د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقمندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورنډ مسله ده چې زه فکر کوم هغه بچکوي، او له بلې خوا نه بله مسله ده چې په هېڅ وجه ستراتیژیک له حاضر غواړي چې په کابل کې یعنې پلاوی حکومت وجود ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد په هند ستانکسیو چې تاسو ورسره په ورستیو د سولې په هڅو مرکه اوریده. سمقه ګلا ازادي رادیو ناوري وسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
په ننګرهار ولایت کې د ګلخانی محصولاتو د لومړي فصل حاصلات بازار ته وړاندې شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د کلیو او لرو پرتو سیمو د کرنې پراختیا پروژې په ننګرهار ولایت کې بزګرانو او علاقمندانو ته 180 لوی سوداګریزي ګلخانې او ښځو ته 230 وړې ګلخانې جوړې کړې. نوموړي زیاته کړه دا ګلخانې په اچین، کوټ، واداتو، خوږیانیو، چپرهار او شیرزاد ولسوالیو کې 410 بزګرانو ته جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره بزګران په کلنی ډول د ګلخانو درې فصله حاصل اخلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په دغو ولسوالیو کې به 290 سوداګریزې او 230 وړې ګلخانې چې کارونه یې روان دي ژر بشپړ شي. د کرنې وزارت چارواکو په وینا له دغو ګلخانو د جوړېدو هدف یې له لږو ځمکو زیات حاصل راټولول، د تولید د کچې لوړېدل او د کوکنارو له کښت څخه مخنیوی دی. په پکتیا کې د نږدې 550 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د برنامې چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمدین مومن وایي چې د دغه پروګرام له مخې به د پکتیا په مرکز ګردیز او څوارلسو ولسوالیو کې 122 د ممیزو خونې، 70 د مڼو سړې خونې، 322 د کچلو او 199 د پیازو زیرمتونونه جوړ او 223 بزګرانو او بڼوالو ته به د میوو او سبزیو چلوونکي آلې وویشل سي. مومن زیاته کړه چې پکتیا ته به په دې برخه کې له اوسو پروژو څخه چې هره جوړوونکي د مڼو سړه خونه به 25 تنه، هر ممیز خونه به 16 تنه، د کچلو زیرمتونونه 10 تنه او د پیازو زیرمتونونه به 15 تنه ظرفیت ولري. د تو په وینا کلیوي خوا په دې کار سره د کرنیزو تولیداتو له ځای کېدو څخه مخنیوی کیږي، نو له بلې خوا به 1330 کسانو ته د کار زمینې هم برابرې سي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کوي چې په دې هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د همدې لپاره په بېوزلو هیوادو کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو کړکېچ لپاره د میلیاردونو ډالرو غوښتنه کړې. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
ملګرو ملتونو د پنشن به پورز د 4 میلیارد او 100 میلیونه نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا وایرس تخپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتونو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نشو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېری شي، لوږه به زیاتی شي او فقر به پراخیږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو ترڅنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معایناتو شي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د هوا له لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووېډ 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم شاید د کورونا وایرس له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول لري کوي. چارواکي هڅه کوي چې د خپلو هیوادونو اقتصادونه بیرته په پښو ودرې. په اړه یې ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
په نړۍ کې ګڼ هیوادونه د کورونا وایرس له کبله لګیدلي بندیزونه په تدریجي توګه د لرې کولو په حال کې دي. حکومتونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي چې څه ډول د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي او خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سي. د هر هیواد چارواکي له ګرځبندیزه په تدریجي توګه د وتلو لپاره پر ستراتیژیو کار کوي چې خلک بیرته خپلې دندې پیل کړي، خو اوس هم خلک په دې وایرس اخته کیږي او مړه کیږي. د لندن په سنت جارج پوهنتون کې د نړیوالې روغتیا استاد الیزابت ګروپلی وایي د حیرانی خبره نه ده چې حکومتونه د کورونا وایرس تر واکسین جوړېدو مخکې غواړي محدودیتونه لرې کړي. ګروپلی ازادي اروپا رادیو ته وویل چې پر ګرځېدو بندیز لګول اوږدمهاله حل نه دی، د ګروپلې په وینا په اروپایي هیوادونو لکه جرمني، ایټالیا او هسپانیا کې محدودیتونه نرمول یو ښه اقدام دی، ځکه نن سبا په روغتونو کې د بستر کېدونکو شمېر ډېر ټیټ شوی دی. ایټالیا لومړی اروپایي هیواد و چې د کورونا ویروس له بحران سره مخامخ شو او په نړۍ کې د مثبتو پیښو او مړینو له لحاظه تر ټولو زیات زیان لیدونکو هیوادونو یو دی. تر دوی میاشتې محدودیت وروسته دې هیواد د مې په څلورمه نیټه پر ګرځېدو بندیز نرم کړ. تر ایټالیا مخکې یوازې په چین کې تر ټولو زیاته موده بندیز لګېدلی و چې درې میاشتې و. هسپانیا عادي ژوند ته د ستنېدو لپاره څلور مرحلې لرونکې ستراتیژي عملي کوي. لومړۍ مرحله صفر مرحله یادیږي چې د مې په څلورمه پیل سوه او یوه اونۍ به دوام وکړي. پر دې مهال تر 15,000 نفوس لرونکو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې له کورو د باندې ووځي. رستورانو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو خلک به ډوډۍ کور ته وړي. خلک باید مولونه یا ماسکونه پر مخ کړي. په یوه موټر کې یو کس سفر کولای سي. په دوهمه مرحله کې چې د مې په لسمه پیلېږي، د دولت اعلان کړی بیړنی وضعیت پای ته رسیږي. د هرې سیمې وضعیت ته په کتو به وروستۍ مرحلې هرې دوې اونۍ وروسته عملي کیږي. په جرمني کې فدرالي سیستم دی او دا په دې معنا ده چې ټول 14 ایالتونه یې د محدودیت په اړه بیل نظر لري، خو بیا هم جرمني د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې په ځانګړې توګه د ایټالیا، هسپانیې، فرانسې، برتانیې او امریکا په پرتله د پام وړ هڅې کړې دي. خو د اپریل په وروستۍ اونۍ کې صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د دولت پر مشرانو انتقاد وکړ چې د اقتصاد پرانیستلو پر لور ډیر په چټکۍ روان دي. مرکل له ځایي چارواکو سره له مخکې توافق کړی چې په تدریجي توګه دې محدودیتونه لرې سي. د یوې کورنۍ دوو یا ډیرو کسانو ته د یو ځای ګرځېدو اجازه سته. د جرمني د سپورت وزیر په مې میاشت کې د فوټبال د سیالیو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
ستاسو له پیغامونو
روز حالات په خرابېدلو د پیښې زیات کېږي. د آج روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي. هر چا ته چې ووایه فاصله مراد کا، فاصله ونیسه، مشینه ډډه وکړه. آیا داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، به اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغه چې جماعتونو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
حکومت بخانہ نہ
عبدالله زابل ولایت څنګه پیغام تاسو ته زموږ د رئیس جمهور صاحب څخه د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په خوده خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړی دي. د احتیاطوان نشته، دغه فرض روژه ده. د دې توانو طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي. نو زموږ د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه دي کنټرول کړي، هغه که د حل لارې څخه وي، دغه محصولات کې ورته هڅه کړي. کم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کې او د نورو همسایه هېوادونو سره باید قراردادونه وکړي، تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسه دې ته ورسېږي چې هغه خپل د روژه ماتي والا خپل اولادو لپاره فی دا چې تر څو په صحیح سره دغه روژه مبارک مش پر دې باندې تیر شي. نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هیڅ یو کس نه شي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روژه ماتي لپاره برابر کړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خپرونی پی یو سټډیو ته وکی. د آزادۍ رادیو خپرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په غنو خارونو کې د افغانستان زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی تاسو کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري بلکې زموږ ریپورتونه خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. د خبرونې دوهمه نمایي د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړی شوی خو مخکې له دې نه چې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې شي راځي چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستانکزي واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین لیکلی ډاکټر خلیل زاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدي خبرې وکړې. د امریکا پوځوي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وکړه. هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا خپور شوی تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډېرېدو ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په 11 حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقانی د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نورې ژوندې نیولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووېډ 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزېږي. له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د نړۍ ته سترګې پرانیزي. د عراق پارلمان نوي صدر اعظم مصطفی الکاظمي ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوي کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي.
مخکخه خزي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکې کزې د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د خبرونې ته به هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکې کزې د خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو په ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان تاسو پوهیږئ چې په دې خبرونه کې مخکې ملمنه لرو نن هم یو فعال او مخکې خزلرو په خبرونه کې البته د ټلیفون په کرخه جميله نورستانی د شوه د معلولینو د وزارت تخنیکی مرستیال سره ده. دوی سره په 15 کړو په کارونو په فعالیتونو سره خبرې کوو خو په پیل کې به دوی ته خرغ لاست وایم. غلی نورستانی تاسو ته خرغ لاست وایم. بخیر اغلی خبرونه ته. بله سلامونه. بخیر اغلی خبرونه ته.
زنده باشین. بخیر باشین. تشکر. شما هم بخیر باشین.
غلی نورستانی څنګه دې قرنطین شپې ورځې بخیر تیری؟
تشکر درشو. سلامت میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین تا بتونم به سوالاتی که شما دارین و شنونده ها داره پاسخ بدم. زنده باشین. بخیر میگذره. سلامت باشین. دعا میکنم که تمام وطنای ما از ای ویروس پخش شده در تمام جهان بخصوص افغانستان به امان خود باشن.
همین مگه هم تاسو دواگان تامین میو. اول خوب بده زدکر رو پاکلا پخته دارو کرچه تر کمو کچی ما زدکری کری یا چیر ده؟
دیر زیاد از من از خپلا دیدارم به روابط بین الملل به با دو رو شبه که خبره بکن بخنه
گوه میره بانی میره بانی
و نورستانی ویزه هم بری هم بخصور رو شبه که خبره بکن. زما خپل زه تفصیلات مې تر مصاری کې څه پوری ادامه ورکړې دي او څنګه غواړم چې د ترات اپلای وکم. ابتدایي درس مې یعنی زما خپل په ګوهري ابتدایي ښوونځي مې اصل وستلې دي. بیا مې لیسه ته لیسې پوریا کې دغې دولتم نه فارغ شوې وروسته زه دوه لیسانس لرم په ادبیات او حقوق کې. ځکه زما هغه هیله مې دا و چې زه باید حقوق ولولم خو په شروع کې زه کامیاب شوې وم. ادبیات هغه مې لوستلې دي د هغې نه وروسته خصوصي پانسون کې یعنی هغه نه وروسته حقوق مې پیل کړې او بیا مې ماستري په رابطه بین الملل کې خلاص کړې.
ډېر ښه.
اوس
مهربانی
اپلای کړم
د صورت ورهم چې خپل د صورت تکمیل وکړم. ډېر ښه ماشاءالله. په دې کارونو کې چې یعنی تر اوسه پورې د ډاکټر تر کچې پورې رسیدلی یاستئ کنه، چا در سره مرسته کړې او حمایت کړې یاست؟
په شروع کې خزم خپل هغه لار او مور مې ته کډوان تحصیل کرده و زما خپل پلار د انجینیر و پر پنځای هوایي پدر م دکتوم انجینیر هستن و استاد پنځای هوایي بودن و مادر م دایرکتر یو این بودن. د شکر سره تلاش زیاد از طرف والدین بود که ما باید تاسو په خلم تلاش وکړم. بعد از او ما چون سره خورد زواج کردیم، بعد از او بیا به همسر زما خپل خوان ما سره دین مرګ تو کلی دي سکه هیله دا و هیله زاده چې زبا سورا پوری باید درس و امزکره یا تصوری چی که مو نسل تا تغییر ورکی، یعنی که چیری مور یعنی تعلیم یافتوی از اخفل کورنهی تا درست تو به پامرنه نکوی کلوچه کورنهی درست شو بیا وقت جامعه تا بسون ورکولی شی، یعنی در خزی نقش دیگه از زنده و معصر دی پتولنه که دیده پاره یعنی مخفل خواهن ملکرسون مصر دیر زیاد معصر و اواقی تلاش کردی چیزه
تاسو یادونه وکړئ تاسو په کوشتي سیند کې واده وکړ. کله مو چې واده وکړ، ځینې خویندې داسې شته چې هغوی واده وکړي بیا زده کړو نه پاتې شي، بیا وایي چې ستونزې دي کورنۍ ده او ژوند ده. تاسو څنګه دا هر څه سره تنظیم کړ چې یعنی خپل کورنۍ ته ورسېدې، خپل زده کړو ته او کارونو ته؟
کله چې زه د دولسم نفر شم، دولسم نه یولسم، ځکه هغه کله چې زه فارغ شوی وم یولسم پورې هغه فراغت دوه درې کاله افغانستان کابل کې دیارلسم پورې دغه و فارغین ورکړل. زه به درې خبرې وکړم چې مانه ګرد ونه شي. سال کې ما فارغ شدم یا در پی سي هم فراغت دادن همون دور سال جدید بود یا در پی سي شدم، یعنی اون زمان بود که من جدیده هم ازدواج کردم. کلا که ما واده هم کرده و یه وقت دولتان نفارد بود و رشته اینه که لسانس وی میدی او در جنو دیگه محتری فی رو کرده و طول در زمان در خواهن در کوره نهی کاری و بکر او هم طول در تعلیم یافته و او دنی بیتا دیگه دی این احتر و بی کم خاص سون در مازنه و سه داره شوی هم باید کور که که اینام او در کور کارو کن او چیزا باید تحصیل بکن، یعنی لرم بخصو زمان خلا مرگر یعنی هم وی اندسی بویز ویل تو
اغلی نرستانه استاسی آواز دیر لکس تیتم دو سام نرازی که لکس موقعت تا تغییر ورکی یا لکس پزوره یعنی پلوڑ آواز خبری وکی چه آواز مکت سام راشی و دوستانی هم واری
یعنی کومک مکتتی ما نواده سامر و تلاش خود ما مزده بشورو ای روزه و جسمین خود شخص بسیار مهمت بسیار مدوم امکردی از طرف خانواده تشیری دا دوانه سر یو زیشی بیا و کولی شو چه خلا ده اصلی هدف دا ورسیدو.
یعنی هر څوک چې یو هدف ځان ته ټاکي او هغه لار کې لوړې ژورې وي، مشکلات وي، قرباني ورکوي تر څو خپل هدف ته رسیږي. تاسو څنګه تر دې کچه پورې چې ورسېدی، کوم لوړې او ژورې مو ولیدلې، یعنی څنګه مبارزه مو وکړه که دوستان ته وایي؟
شما میفهمین د شروع وخت کې یک خانم ازدواج میکنه چالش های بسیار زیاده در داره، با وجودی که من گفتم این مشکل نداشتم، از ما در کورنه غری طول ما سره هم غد و بیا هم اجتماعی سونده به موجود وی کلا که خدا واده کی گی نودا که به هر روزی او درس وی به اقا حالت که بیوی کلا که بی مور کی گی، یعنی دا طول سونده به افغانستان که در سخل پویه گی چه موجود دی. بیا هم لدین وقتی ما ویل چه اراده و تصمیم دا یو دیر مویم او ضروری خبری دی، زکر چه هر سوز بختل جوان که آخرین تارگت یا میار جزان تا که در غیر رسیده رو دوباره باید سونده متحمل شی، یعنی تا قبول بو که چیر دا سونده و نمانی نوخفل آقا برای سلاسانشی گوری. به این خاطر من میگم که ضرورتی است که خانم ها باید به این متفاید باشن که ما میتانیم تلاش بکنیم، مشکلات متحمل شدیم، زحمت بکشیم، بالاخره نتیجه بدست میاریم. که من خودم هم مثلا زمانی که من ازدواج کردم، یعنی فارغ از دوازده بودم، هم ادبیات هم حقوق، بعد از او باز من مستری در رابطه بین الملل، یعنی 8 سال دوره لسانس، 2 سالم دوره مستری، یعنی 10 سال درس خوندیم. این همه دا تو از سوز و سرمه خدا فنه و چه سراحت از ما لا سلا غریبی اگه اجتماعی سوز چه موجود دی که جامعه که زمون سولنی که او نور مسائل چطور در کورنه در خوانه که نیدی و اگه کم سوز چه دخل غری کرا چه مور که گی ماشون به امزان سره لری تو باید درس هم وی و به هر که کارم و که سره دادی چه زه مور وم درس میم ویل او کار میم کریدی، یعنی زه اما اگه وقت چه فارغ شویم اولانه کار میده بیار لسه 13-70
لمړی کارون ته برازو غلی نورستانی لمړی کارون ته هم رازو خو اوس به وړی کا راوخلو چې موږ دوست به کرخوانی وګورو چې څوک دیغه پښتنه لري. بل اسلام علیکم.
سلام فرجان تا ته هم درنګ تاسو درنې من مالیتا سلامونه ان کې الهی احترام.
علیکم سلام. څوک د کوم ځای نه ورته نه
د تل پته تاسو کې حکمالی هم د پکتیا څخه
په خیر اغلی حکمال اوروره مهرباني پښتنه لري
مننه پښتنه لرم لمړی یو لند وړاندیز دی چې پښتو باندې که مهرباني وکړي پښتنې مطرح کړي. پښتنه دا ده چې د ښځو د حقه حقوقو په باره کې د دولت څخه څومره دفاع کړې ده او بل د ښځو د حقه حقوقو په باره کې څومره ترسره کړې دي او کومې بېلګې لري او که نه لري کوم مثالونه چې په کومو سیمو کې د خدمات ترسره کړې دي.
ډېره مننه. مننه کول ورور نه غلی نورستانی پوښتنه مو واخیسته.
بله او څه دوی هدف دا و چې د ښځو د فارم کوم فعالیتونه کوي د هغې په هکله زه باید خبرې وکړم.
بلګیم مهرباني.
بالکل. اول خو د دې ورور نه زه مننه کوم. کله چې دا هر څوک چې تحصیل کوي یعنی کوم اهداف چې ځان ته ټاکي بل دا چې د دولت د خونه په هر چا کې مصرف کېږي هغه وجیبه دا ده چې دې ته هغه ټولنې لپاره خدمت وکړي. خو خوشبختانه زما وظیفه داسې شوي دي چې کوم ځایونه چې زه وظیفه اجرا کړم ټول د ښځو دپاره دي. هغې وروسته تاسو که سوال وکړي زه بیا په خپل کاري برخه کې تشریحات ورکړم او په مستقیم توګه دا وایم کوم وظیفې چې ما ترسره کړي ټول د ښځینه دپاره زیات و. مخکې له دې نه چې زه دلته په وزارت دولت د کور شاده او معلولین کې معینه شم له دې نه مخکې زه رئیس عمومي کودکستانه یعنی په عمومي ریاست کې په کودکستانونو کې زه رئیس وم او هلته زموږ پرسونل ټول ښځینه و یعنی بیا درې زره تنه ښځینه هلته کار کوه. نو یو وړکې خدمت چې زه وایم هغه و کله چې هلته زه سمت مې یعنی کوم وظیفه په بنده مې درلودل ټول هغه معلمین چې د دولسم نه فارغ شوي و اجباري مې دوی ټول ته مې دا حکم واخیستل د رئیس جمهور دخوانه او طرحه مې مطرح کړه چې د کودکستانونو ښوونکي باید ټول لیسانس شي یعنی فوق العاده داخل خدمت تعلیم تربیه سره مې تفاهمنامه امضا وکړه او هلته مې یو لویه نور ووایم مسله چې تجربوي کودکستان مې هلته تاسیس وکړه کله چې دوی لیسانس کېږي بیا خپل هغه پرکټیکل دور هلته په رایگان توګه یعنی ستونزه او سهول دوی ته نوي په سهل توګه هلته خپل هغه تجربوي دغم تکمیل کی دور تکمیل وکړي. انا پوهېږم په پښتو خبرې کوم وبخې که مانا غلطي
لومړی دندې په کوم کال پیل کړي او چیرته مو پیل کړي؟
اولنی دنده زما دا و کله چې زه اول زلده تو دغنه مکتب نه فارغ شوی وم زه ما کله چې کانکور امتحان ورکړ زه ما فارمسی که کامیاب شوم متاسفانه فارمسی سره دومره زما مینه نه و. ډېره پاره مې اولنی وظیفه چې کله وظیفه مې شروع کړه امانی میسه که د اجرایه مدیر په توګه مې دنده ترسره کړه
خود برخه کې هم تصویل چې ډېرې دندې مې اجرا کړې دي د بېلګې په توګه یعنې ښوسته مو کوم کارونه کړي هم ده
داسې مشخص یعنې دا نه ده چې زه وزارت د ښځو چارو وزارت کې زه وظیفه اجرا کړې نه یعنې زه خپله او زما خپله خواهان دواړه کوم مدني ټولنه کې زموږ وظایف ډېر وو یعنی کارونه زه به لږ دریم خبرې وکړم.
مهرباني
کوم زیات اجرا کردیم البته کوم مختص برای خانم ها بوده در کل چون من از رشته که من فارغ شدم یا درسی که من خواندم رشته روابط بین الملل بود خود بر که باید مطابق برشته شما کار و فعالیت بکنیم ولی فعالیت های فرعی که داشتیم در بخش زنایی بوده که من خواستیم که از طریق خود برای خانوما کمک بکنم. گفتم یکی نمونه مثالشی بود که من خواستم که کسایی که معلم هستن در کودکستان ها هم از اینا باید لسان شون درس بخونن. بگم از زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بعد از وظیفه‌ای که من داشتم البته حکومت اسلامی شد اساسی بایستی بریم خوب تر خود شد بعد از باز حکومت اسلامی آمد ما مهاجر شدیم پاکستان رفتیم. در پاکستان هم من در پشاور وظیفه داشتم در یک مسیر بود که برای مهاجرین افغان اونجا مکتب تأسیس میکرد که ما به سمت معلم سرمعلم و سوپروایزر در اونجا کار کردیم که خدمت زیاد ما در بخش خانوما و دختر خانوما بوده مکاتب دخترها را کسایی که در اونجا همکارای ما بودن شاید آواز مرا بشنوند و مرا نشناسند
د اونجا وظیفه اجرا کردیم.
اړیکه برا واخلو چې دوست ته پکړه. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو او تخنیکان کارتا او ملمنیت سلامونه نیکی له کرامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني څوک د کوم ځای؟
جمع خان همدار دې نه محل زابل نه تاسو سره فارې کړم.
په خیر اغلی همدار ضرور مهرباني پښتن لري د غلین نورستانه نه.
نورستانه ته د هم او په پښتنه مې یو دې پښتنه ته مطرح کوم.
مهرباني
جواب راشي. اول دا خوینده فاره د کرونا باره کې څه کړی دي او څه غواړي چې ورته دا یو او دوهمه پوښتنه مې دا وله چې مثلا دا څه غواړي پاینده کې له ځان نه څه جوړ کړي او څرنګه کولی شي چې یو خور بلې خور خدمت وکړي هغه هم د اسلام په چوکاټ کې په ټولنه کې څنګه خدمت ورته کولی شي.
ډېره مننه کور وده مننه کوم. هغه نورستانۍ پوښتنې مې واخیستې.
الوز زه دا وایم چې د کرونا لپاره خدمت کول دا د ساتنه وظیفه ده، اما هر څوک نشي کولی چې یعنی راسي او صحیح تبلیغات وکړي. صحیح ده، ځکه د یو ښځه په توګه کوم ټولنه یعنی کوم محیط کاری چې زما اونګه خپله ده، یعنی زه دلته چې اوس وظیفه لرم د محیط په توګه، دلته چې زه خپل کارمندانو ته کوم سهولتونه فراهم کوم د کرونا پاکله یا کوم هغه زمینه دوی ته مساعد کوم چې دوی څرنګه همدا اوس فرضاً مونږ په قرنطین کې یو ولې سره د دې نه مونږ دفتر ته ځو، څنګه هلته محیط کاری دوی ته ایجاد وکړو، کوم فرصتونه دي دپاره یعنی صحیح کیټ دوی ته به برابر وکړو، یعنی دوی د هغه دفاتر داسې مساعد وکړو چې څنګه هغه مسافه په نظر کې ونیسي، مراجعین سره تماس ونه لري، او څنګه مراجعین دپاره مونږ هغه تالار به تنظیم کړو. دا کارونه به کوو، خو داسې مستقیما یعنی زه فکر نه کوم چې هر څوک وغواړي د کورونا په حکله درسته ده معلومات به ورکوو، یعنی کوم هغه زموږ محیط یعنی په ټولنه کې هر یو کارونه مشخص دندې هر چا ته سپارل شوي دي، یعنی در ساعتنامه وزارت ساعتنامه وظیفه داره که کارا بکنه، ولی منهی که کسای مسئولی که ما در اداره هستیم در اداره خود در محیط خود کارهایی که باید انجام بدیم او را انجام دادیم. من این برادر مادر پشان از این سوال چی بود؟ چون من داکتر ساعتنامه نیستم، نمیتونم به هر رشته دخالت بکنیم، ولی امو معلومات ابتدایی یا کمکی که من ایسه مسئول کرد که در اداره هستم برای همکارا هم کارمندان در خانواده و خود در بخش زنو این کارا را کردیم انجام دادیم.
مننه. اقل این رستانه ایتون خپل هدفون در رسیدلی است؟
هیچ انسان به آخرین هدف خود که داشته باشه نمیتونه برسه، ولی من ایده میگم میتونم بگویم زوی کولیشم دا هوایم چه کم اگه هدف چیزه تا کریم داده چه هر اقل میدا کریدی چه زوی خپل اگه کورنه ای او خپل دا طول خپلوان کسان چه چې دوی په دې حساب هم ده کزه د یو دسي ولایت نه یم چال ته ټول خلک محروم او د ټول هغه اوله او ابتدایي تسهیلات د ژوند کې دي دغه نه محروم دي. خوشحال ته دیم چې حداقل میدا کولی دي چې هغه هغه نږدې خپلوان چې زمون ټول دي په خصوص کې دیو چې دوی په دې حساب هم او حساب هم چې دوی خپل هغه ماشومان یعنی کوم جنکو چې دی مکتب ته پریږدي په ورسن دوی واده ونه کی کوم هغه بد او بدل چې زموږ په متاسفانه خپل زموږ په نورستان ولایت کې دین وروځي هغوی د هغه کار نه به وساتم، یعنی آگاهی دوی ته باور کوم او د خپل شخصي په هکله یعنی دا چې ما مصري کړی دي زما آخري تارګیت دا نه ده یا چې زه اوس موی نه یم دا زما آخرینی سټیپ نه ده. کارونه زه غواړم چې نورم دغه وکړم، نخته لاړ شم تحصیلات نه په هغه آخرینی میراث چې په سوره او په خیتري ده به وکړم تر څو کوم معلومات چې زه لاسته راوړم د هغې رنای روشنی او د هغې په رڼا کې زه به خپل ټولنې او جامعه ته خدمت وکړم. نور نه پوهېږم
ډېر ښه ډېر ښه. تاسو یادونه وکړه تاسو یعنی په نورستان کې د هغسې ولایت نه وئ چې هلته یعنی ډېر زیاتې ستونزې دي د ښځو په وړاندې. تاسو چې دغه کارونه کړي د نورستان ولایت ښځو ته څومره اغېزمن تمام شوي دي؟
بې نهایت زیات. من بیشتر هم یاد کردم که ولایت نورستان یکی از محرومترین ولایت ها از سر افغانستان. تلاشی که ما کردیم تعداد زیاده، بخصوص من میشه مثال بتم در این سال که پیشوی داشتیم تعداد زیاده از ولایت نورستان مهاجر شدن به کابل. اکثریتشان به اساس همین جنگ های چون یکی از ولایت های ناامن است در نورستان. یکی از مشکلات عمده یا حادی که در ولایت نورستان است که خانم ها خودشان کار میکنن، یعنی کار زراعت در زمین خانم ها میکنن. دومی که سن خرد ازدواج میکنه دخترایشان، دخترها را به سن بسیار خرد عروسی میکنن. یو مشکلی که دارن در مقابل بعد یا بعد بدل، یعنی مشکلی را که برادر خلق میکنه در بدل از خواهر شد بعد میدن. این یکی از مشکلات بسیار عمده در اونجا بود. بحث های بسیار مهمی که ما داشتیم، من خودم قبلا در کمیسیون حقوق بشر وظیفه میکردم، مسئول بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر بودم. مشخصا من به مرکز من اکثرا از ولایت نورستان چون مرا نه اجازه نمیدادن نورستان برم، اینا را ما در ننگرهار و در لغمان ما به سمینارها دعوت میکردیم، برای اینا مختصا روی میزی موضوع ما آگاهی میکردیم و نتایج ما از طریق دوستا و قومای خود میدیدم که چالش های بسیار زیاده. مثلا در قریه که من هستم، از ولایت مزدلسولی مندول هستم خودم، در اونجا چند چالش بزرگی را که داشتیم، اقارب نزدیکای خوده که خواستیم یا مو منطقه مردم و منطقه را خواستیم تا حد آخر، یعنی به این وادار شدن که دخترای خود اونا بالاخره به مکتب بانند. این نتیجه مثبت است، یعنی امی مسئله ای که باید مشکل را که برادر خلق کنه در بدر از خواهر شد باید بکن، این این مسئله تا حد بسیار زیاد را حل شد. و همچنان مسئله دومه دیگه که کار زیاد شاخ سر خانما بودن، یعنی امی توانایی زن را آگاهی دادن و حقوق را که خانما داشتن بر مردای از اینا سیمینار دادن تشریح کردن، این باعث ازی شد که حداقل یک تغییر اگر 100% این آمده، حداقل 50% در ولایتی که من خود زندگی میکنم تاثیرات از این که واقعا احساس خوشی میکنم که یکی از دستاوردهای خود من ایرم میشمارم.
دیرکه پر طول افغانستان که دو بخواب برطله دو خز و پرمختگ چمر، یعنی تغییر کرده چمر پرمختگ کرده استاس به نظر؟
خوشبختانه استاسم پویگی که دهه که اوز بیداری موقت ندی خواه که من فکر رو کن و دانوائیم چه بخواه هم خزی پرمختگ ندی کری یا درس ندوین، نه از اخپل از یو دست مور ندیگی دلیم چه از اخپل از یوین دایرکتر رو یعنی کل جزر دیگی دلیم اگر در یوین دایرکتر رو خو خوشبختانه دا دور یو تلایی دور زنون دور تکیتم هب بگم چه آیا داست ما سر موافقی یو شنم در طول آوریدون که ما سر موافقی کنه بکه دور که یعنی تو زمان اغا جنکی که بخواه یعنی زغا دریده دهیدن جنگ که تیر شو اغا دریده جنگی که تیر شد دختر خانمایی که محروم بودن ماجر شدن در افغانستان درس نخوندن، خوشبختانه در این دور طلایی که من آماندم موجوده که فرصت های زیاده بود و ما استفاده نزانیم، یک فرصت بسیار خوبه که از استفاده شدی بود که جوانای فیلی ما اگر دخترها هست یا بچه ها اما درس خواندن و تحصیل کرده هستن و در سمت در دولت اگر شما ببینید تمام سمت های بسیار کلیدی را هم خانما دارن و هم بچه ها اما جوان ها هستن که من این را یک دستاورد می دانم بسی دارن سی خانما تعداد زیاد از خانما می فیدن دختر خانما علا قل لسانس فه هستن محتری هم دارن یعنی اگر شما یک ارزیابی تحلیل کلی از تحصیلات عالی بگیرید در بخش محتری لسانس و از 14 50 اگر نیست 45 هست یعنی خودش یک دستاورد است که فامیلا به این متقاعد شدن که بالاخره بذارن دختر خانم ها درس بخونن. وقتی که درس خوندن بعدن بسمت بسیار خوبی در دولت ایفای وظیفه کردن میتونن که خوشبختانه مطرم شد. یعنی به سطح دولت اگر ما ببینیم نظر به سابق اگر یک مقایسه داشته باشیم دسته به بسته کلیدی مثلا ریاست ها موینت ها وزرا اگر شما کم داریم به ایتمت ولی در بسته دو و سه تعداد زیاد از دختر خانم ها ایفای وظیفه میتونن که خودش یک دستلا دستاورد است.
خو اغلی نرستانه بیا سره لیچ پرمختگونه شوی خو تاوتری خوالی هم یعنی ویلکی گی چه ده خوز پرانده سره لیچ کار کی گی ورته بیا هم مخ با زیادی دودی و زیاد شوی دیلتی دسته بولی
دقیقا بوجوده که گفتم یک فرصت بود که میشه دزی بسیار خوب استفاده شود توزیم دیدی ادانه ویم یو بی کابل هم ده طول افغانستان
نمایندگی نشی کبله واقعا
نمایندگی نشی کبله چه کابل که ولی په نور ولایتونه کې بدبختانه یا متاسفانه چې څومره دی دي ځکه ټول ته موږ کې دینه چې دا دولت سره سم د ما وظیفه په یوه نامه او په کمیسیون کې څه بشر کې او یو ان ډی پی او وزارت د دې کې ما کوم څه نتونه چې زه خپل وظیفه یا دنده مې کړې دي دې د څه قضایا او سره زموږ خلې چې متاسفانه په هغه کې قرباني شې نه و دي خو بیا هم کوم هغه ګراف یا کوم هغه څه چې لاس ولا مخکمه درلودل او هغه کم شي وی دي یعنی هغه نیارونه چې مخکې و یعنی کله چې 2002 کې درنګ 2004 په وشن زمانه کې ما د کمیسیون حقوق بشر وظیفه داشتم په سیسی ولایت افغانستان ما سفر داشتیم از اینجا گزارشات داشتیم برمومی آمد در کمیسیون حقوق بشر قضایای بسیار متفاوت را داشتیم خصوص در بخش خانما همین مسائل عرف حاکم در اجتماعی که در افغانستان فعلا است همو انانات نادرست را ما انانات سالم خودم داریم نادرست خود هم داریم و بختانه در اون متضرر خانما بودن ولی بیاییم که بازم فکر بکنیم مثبتگرا باشیم ببینیم 5 سال پیشتر اگر ما ببینیم نمیتونیم بگویم که در اون وضعیتی که قبلا بود فعلا آمد تا حد را تغییر کرده تاثیرگذاری خود داره ولی چالش ها تا هنوز هم موجود است. من امیدوار هستم که تمام دولت توجه بکنن و تلاش بکنن به خاطر از بین بردن مشکل حالی که در افغانستان است فقر است یا ولو ایستونزه چه پا افغانستان که دی اغا ده فقر دی مونگو اکثر ځلې دا وایي چې نه کچېرې فقر د افغانستان نه له منځه لاړ شي هغه ستونزه به حل کېږي. تاسو ته ډېر قضایا وڅېړئ او وګورئ چې د هغه بنیادي ستونزه ولې دغه وقوع دلته پیدا شوي دي هماغه فقر دي. مونږ به دا خواهش کوو یا دا هلې ځله شخصا زه خپله هم کوم او زما پیشنهاد هم دادي که دولت یا حکومت دی باندې ډېر فوکس یا توجه وکړي چې څرنګه فقر د افغانستان نه محدود کړي. علمه ځله لاړ شي د هغې نه بعد ستونزه په کورنۍ کې نه وي چې کله کورنۍ راحت او نو دا غږیږي چې پاځه کې ښځینه او نارینه دواړه راځي دواړه به راحت ژوند ولري.
اول نورستانۍ اوس خو تاسو د شاده معلولینو یعنی تخنیکي مرستیا لسته اول ته هم یعنی تاسو په خو سره سره کار لري ځکه چې دغه جنگونه چې دغه هم یعنی اکثره قربانیانی خزې دي ځکه چې یو مور خپل زوی له سور کوي یو خزه خپل خاوند له سور کوي هم خزه خواري یو دغه بچان خواري څومره مو دوه کورنۍ ته رسیدګي کړی. البته
بالکل شما سرګات خو غره اشاره کردین فعلا ما مونیم وزارت دولت در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شهدا و ورثه خانم است.
بله
خانمش است، اولادایش است و مادرش است. معلولین خو هر دو کاتگوری را داریم. خوشبختانه طبقه اونا سی تیکم است. دعا میکنیم خداوند هیچ کس را معلول نکنه در افغانستان کنیم نیاز جنگ است. خداوند جنگ از افغانستان خاتمه بده و پایان نقطه پایین به گذاشته شد که ما دیگه معلول نداشته باشیم و شهید نداشته باشیم. تعداد کسایی که ما خدمت گذاری میکنیم هم دو هستم که زخصال اگم به تفتره که هم طول ده خزینه و ده فارسی هستی. یعنی اگه تون به خزی که ده شهید خوان نپاسی دی اما اگه ما شما که دواره پکه هم جنکی دی هم علکان دی دواره ده پارمون خدمات ارزه که هم کوم خدمات مون پر سره کو اما دا چې دوی ته یو مسله دا چې عادی اول کې مونږ ته حقوق ورکړو یعنی هغه د دوی ماش کې کوم چې دوی به هغه شهید هغه کس چې شهید چی ویدي به هغه تنخوا کوم چې ماسه کیږي یا دوی ته ورکول کیږي دا اما هغه عمومي کار دی. بل کوم ورسره چې دوی پاتې شوی دي د دوی لپاره دولت ډیر برنامه لري خو متاسفانه تر اوسه عمر بودیجه نداری. متاسفانه دولت بودیجه کلی نداره که 100% برنامه ایره که بر شهدا و معلولین داره تدبیر بکنه. ولی ما تلاش کردیم. اداره قبلا نمونیت بود در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین نمونیت شهدا و معلولین ویلچت رو وزارت کار میکرد. تلاش شده که تیم نوی که ما آمدیم خواستیم که خدمت در این مردم بکنیم ای اداره را جدا ساختیم و ایره وزارت ساختیم. مال وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است. به خاطر از اینکه این بودیجه مستقل داشته باشه بتونه ارزی خدمات درست و بهتر بکنه بر مردم. یکی از کارهایی است که ما برای ورثه شهید زمینه تحصیل هم دادالی تفاهمنامه امضا کردیم که کسایی که از ورثه شهید کلا چی دوی اقا ورثه پاتی که دو باید به تعلیم محروم و نشید توی تحصیلات عالی وزارت مثلا تحصیلات عالی ترمون تفاهمنامه امضا کردی اقا برسونه که تحصیلات عالی دپار رازی پاقا که دوی باید اگه مستقیم 15% برخه چیدی باید شهدا و معلولین تبا برکی
ورکلی ده کنه
بله بله مخکی مطلع چه مویت همو ورکوی دل خوب بکن مطلوگه دید پارا مون چه تفاهم نامه امزا و فیچه سر کتلا ده تدبیر خوشی هم ده سر کل مون تقریبا ده نظامی پا برخه که مون دو کتگوری ورسل رو دو شهدا و یه نظامی برخه که چه ده دفاع داخله امنیت وزارت خانه کم کسان چه متاسفانه په جنگونو کې شهید کیږي هغه موږ ته مرسته کیږي بل ملکی شهدا زموږ دي چې په انتظاری یو کې دغه کیږي شهیدان کیږي ټول ای دو بخشه. البته ما شهدا را داریم وارثین از اینا که میمانند برگذشته هم بر از اینا سهمیه داده میشه ولی بسیار کم اونا چیز بود. ما به خاطر کمک بهتر و عرضه خدمات بهتر با وزارت تحصیلات عالی تفاهمنامه امضا کردیم که موعد حتی در قانون خود تعدیل آوردیم که 1% مشخص را همه ساله بر ما بسه که خوشبختان امسال با بخش نظامی 500 نفر بر ما سهمیه دادن که از اون کسایی را که ما 500 نفر البته باید کامیاب می شد ما 2000 نفر از بخش نظامی را ورسه این از نظامی را ما معرفی کردیم امتحان دادن تقریبا 1000 چند نفر از اینا دانست خواست کنن امتحان و برن. در بخش ملکی هم اما اختصاصی بورسیه متفاوتی که میه ما اونا را معرفی میکنیم بعد از اون امتحانی که اینا میتن تا پنتونا میرن. فعلا ما حتی با سکتور خصوصی با پنتونای خصوصی هم متفاهمنامه امضا کردیم ورثه شهدای خدا و معلولین خدا معرفی میکنیم. تعداد زیادی از ورثه شهدا را ما امسال هم با پنتونای خصوصی هم با دولتی در داخل کشور معرفی کردیم و هم با کشور هند به خاطر تحصیل معرفی
کردیم. رسانه‌تون در خپل کارون راضی است؟
در کل در ارتباط کارای شخصی که برای خود کردیم 100% راضی هستم ولی خدماتی که ما اجرا کردیم تا هنوز روزی نیستم. میخوایم خدمات بسیار زیاد خدمت بیشتر بکنم تا هنوز تا همو خواست یا آرزویی که ما دارم نتانستیم که به اون شکل برای
تمام خواستای خود یا تدبیق کنم در افغانستان یا خدمت که من میخواییم بکنم او را کرده باشم نیستم، ولی تا حد را راضی هستم، تلاش میکنم که خدا برسانم و من ایره امتمان سفانه میگم به هر جایی که ما کار کردیم امیل از همه آواز مرا میشنوند، کسایی که میشنوند جایی که ما کار کردیم همه مرا میشناسند. شما فعلا میتونین به نی وزارت دولت در مشهد و منلین پرسان بکنین، صادقانه برسان میگم فعلا ما در قرنطینه هستیم ولی ما هیچ وزارت ما رخصت نیست، فعلا ما رخصت نیستیم، ما در لیست کسایی نیستیم که فعلا باید بریم کار بکنیم، ولی روزانه تنها من وزیر خودم موین صاحبا رئیسا اما کارمندا با تعهدی که داریم میخواییم کسایی که ما برشان عرضه خدمات میکنیم، یعنی اقل ورسی شهید و معلولی که هستن در خانه خود هستن، بر از اونو ماش باید بتیم کارای از اونو رو پرسیگر بکنیم غیابی.
دیر زیاد تمانه نکور بادن چه مونگتم وقت را که او رسر پخبرمانه که میلمشوی کور بادن.
زنده باشین.